مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې د سهار 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زو پامیر ساحل او ګلیاز مهر کلی کو. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه د لند محلي حکومت سرګندونی، همداراز د افغانستان په زابل ولایت کې د ځانمرګي برید حال، او د په پاکستان کې د انتخاباتو په د هلو ځلو په ګډون یو شمیر سندرې هم درته لرو، خو د سیمې او د نړۍ د تازه خبرونو لپاره ورزو ګلیاست.
سحر مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د مئی میاشتې ټول ټاکنو لپاره د کاندیدانو د کاغذونو جاج نن اخري ورځ ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د طالبانو لخوا یو ځانمرګي برید کې د شپږو امریکایي وګړو وژنې غندنه کړې، او د نړۍ شپږو لوی طاقتونو او د ایران ترمنځ خبرې تری بغیر د سفر مختګه پای ته رسیدلې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مئی میاشتې ټول ټاکنو لپاره د کاندیدانو د کاغذونو جاج نن اخري ورځ ده. د پاکستان رسنیو د الیکشن کمیشن د چارواکو د خولې نن ویلي چې 425 ریټرننګ افسرانو په ټول هیواد کې د کاندیدانو د جاج د کاغذونو جاج اخلي. د شمیرو تر مخه ټول ټاکنو لپاره 4000 او 490 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي. په دې کې شاوخوا 40000 کاغذونو جاج اخیسته شوی دی. د چارواکو په وینا په تیرو دوه ورځو کې 15000 نورو کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر ملک محمد حبیب په مشرۍ کې پرون غونډه شوی او د ټول ټاکنو لپاره د امنیت جاج اخیستل شوی. د غونډې وروسته ملک حبیب خبرلارنه ته ویل چې د پور امن ټاکنو لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د طالبانو لخوا یو ځانمرګي برید کې د شپږو امریکایي وګړو وژنې غندنه کړې. نوموړي د زابل حمله ناوړه برید بللې دي. په وژل شو کې یو ځوان سفارتکار او یو افغان ډاکټر هم شامل وو. د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار بیگا مشال لړیتو ویل د حمله د ولایت په مرکز کلات کې هغه وخت شوې چې والی اشرف ناصری د یو سکول پرانستو مراسمو ته روان وو. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو اساف بیگا په یو خبرپاڼه کې ویلي د بمی چاودنې په نتیجه کې درې امریکایي فوجیان، دوه امریکایي وګړي او یو افغان ډاکټر وژل شوی. جان کیری هغه ځوان ډیپلوماټ ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې چې او وی ویل چې هغه خپل ژوند د افغانانو روښانه مستقبل لپاره قربان کړ. وسلوال طالبانو د برید ذمہواری قبول کړې ده. د افغانستان په شمال کې هم یو امریکایي وګړي په برید کې وژل شوی. د امریکا د غړو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د سامانونو په ورکړه کې به یې ملاتړ وکړي. جنرال مارټن ډیمسي پرون په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او هلته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت ظاهر اعظمي د دې دوه چارواکو د لیدنې په اړه ویل چې د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړتیا هم دواړو خواوو خبرې وکړې. د افغانستان د هوایي ځواک مسله هم له هغو مسلو څخه و چې بحث پرې وشو. نوموړي ویل موږ د تاسو په څنګ کې یو او د امریکا د دفاع وزارت مرستیال به افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په هم دې برخه کې د افغان لوري سره خبرې وکړي سو د افغان ځواکونو وړتیا په همغه اندازه لوړې شي چې وړتیا ورته ده. خغل اعظمي ویل دا مهال د افغانستان هوایي ځواک له جدي ستونزو سره مخ دي. د بم غورځونکو هوایي سار د او د دفاع د الوتکو همدارس د ریډار نشوالي د افغانستان د هوایي ځواک لوی ستونزې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روپۍ ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشر کیترین اشټن وای په الماتې کې د نړۍ شپږو هیوادونو او ایران ترمنځ د دوه ورځو مفصلو خبرو باوجود هم له یو بل ډیر لري دي. د نړۍ شپږ لوی طاقتونو او ایران د قازستان په الماتې ښار کې د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه غونډه پرون پایته ورسوله. په دې موقع کیتن اسټن ویل په لومړي ځل ما وکتل چې له دوی سره په خبرو کې په صحیح مانو کې پرمختګ او په شاشوي هم یو. موږ د دې جوګه شوی یو چې پر تفصیلاتو بحث وکړو، پوښتنې وکړو او د خبرو پرمختګ لپاره جوابونه وغواړو. دا یو ډیر مهم عنصر دی. بهرحال موږ خبرو ترو کې لا هم له یو بل لري یو. د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریبکوف وای دوړه غاوی دوړه غاړي منځي پوهاوی ته په رسیدو کې ناکامه شوي او د نورو خبرو اترو لپاره نه وخت او نه هم ځای ټاکل شوی. په تیرو 15 اونیو کې دا دویم ځل دی چې د نړۍ د شپږو هیوادونو امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني استازي له ایران سره جرګه کوي. روس د لویدیز پر هغه هڅو تنقید کړی چې غواړي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو څیړنه پراخه کړي. په یوه اعلامیه کې د روس د بارنو چارو وزارت د مشته د ملګرو ملتونو په هغه استولي لیک غوسه څرګنده کړي چې پکې ویل شوي دوی غواړي هلپ تنزدي د مارچ په وروستو کې د شوي پیښې په اړه خپلې څیړنې پراخې کړي. لویدیز هیوادونه د شام د حکومت د مخالفو وسلوالو د هغو اداو په اړه پر څیړنه ټینګار کوي چې وای کیمیاوي وسلې په دې کې کارول شوې دي. د شام د حکومت مخالفان د بشار الاسد رژیم باندې تور لګوي چې کیمیاوي بریدونه کړی دي. خو د روس د بارنو چارو وزارت د حرکت د امریکا لخوا پر عراق د برید له سبب سره تړلې دي. رپورټونه وایي چې پرون د مصر د مرکز قاهره په شمال کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. چارواکو د خالی پروز ویل دا شخړه د جمعې په ورځ ناوخته رامنځته شوې وه. ویل کېږي چې یو اسلامي مرکز پر دیوال د مسیحي ماشومانو لخوا د رسمونو ایستل د دې شخړې د رامنځته کېدو سبب شوی دی. چارواکو ویلي په نښته کې 4 عیسایان او 1 مسلمان وژل شوی او 9 کسان نور ټپیان دي. په مصر کې له واخ څخه د حسن مبارک له لرې کېدو وروسته کله ناکله د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ دا ډول شخړې رامنځته کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
نمشال رادیو د زموږ غږ په منځني سپښ پک سوې ویش کلو هرتز او زموږ ټول خبرونه زموږ پر وپاڼه www.mashalradio.com هم اوریدل شي. د پاکستان د کورونې چارو لړمحالي وزیر ویلي د انتخاباتو امنیت لپاره د پوت ځای پر ځای کول یا نه کولو پریکړه به حکومت کوي. په قبایلی سیمو او بنو کې انتخاباتي حل ځلې روان دي.
چې دیه د فینګر سکیننګ په ذریعہ سره نه کول غوړي به دغه دا مطلب ده چې دیه فیر الیکشن نه کوي.
په زابل ولایت کې په پرونی ځانمرګي برید کې د 15 بهرنیو په ګډون 6 کسان وژل شوی دي. په پیښور کې د تجاوزاتو پر ضد عملیاتو کاروباریان خپه کړي دي.
ټول هغه خواته علاقه باندې ټول شړې به نو منګم شړې
دا غریبانان ټول عمر پیسې مورکې شلو کسان له پیسې ورکې
دا ویډیو زه خپل دغه مې مونږ نه بس وران کړ.
او په مومندو کې ځوانانو د ټنګ چکور محفل کړي دي. دا سندره په سلام پښتونخوا کې اوریدل شي. لمشال رادیو سره اوسه. اوس مرزو لمړی موضوع ته د پاکستان د کورونې چارو لړمحالي وزیر ویلي د انتخاباتو امنیت لپاره د پوت ځای پر ځای کولو پریکړه به حکومت کوي. د دات سرګندونې پر داسې محل کړی دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي ول چې پوت دی په مختلفو پولینګ سټیشنونو کې ځای پر ځای کړل شي چې انتخاباتو امنیت وساتل شي. د مشال رادیو خبريال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد د راته تفصیل راکوي. احمد الله په دې اړه کلک تفصیل راته راکړي.
پامیر 13 ورځ د نگران وزیر داخله ملک حبیب خان په مشرۍ کې اجلاس شو چې پکې د 4 واړو صوبو پولیسو مشرانو، هوم سیکریانو، دغه شان د رینجرز او د اف سی چارواکو او ډی جی ملټری اپریشن چې کوم دوی ګډون وکړو. دغه اجلاس وروسته بیا چې کله مطبوعاتو سره خبرو کې نگران وزیر داخله ملک حبیب خان ویل چې د پولینګ سټیشن ته د فوز راغوښتو چې کومه فیصله ده یو اداره نشي کولی او نه هغه راغوښتل شي. دا فیصله به حکومت کوي. اول موږ به الیکشن کمیشن سره په دې حق له مشاورت کوو او د هغه وروسته به فیصله کوو چې په کوم پولینګ سټیشنو باندې به فوز راغوښتل شي او کوم باندې نه. لکه څنګه چې تاسو دین وړاندې لکه د پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم هغه دا خبره کړې و چې مختلف چې کوم پولینګ سټیشن دي هغه فوز تل تر راغوښتل شي چې په هغه کې فوز د تعینات کړل شي. ولې په دې حواله چې 13 ورځ کله اجلاس کې دوه نگران داخله وزیر په مشرۍ کې نو په دغه کې فوز هم په دې باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وي او هغه دا خبره کړې وي چې د فوزي اهلکار چې کوم دي هغه چې په پولینګ سټیشن نه تعینات کول او چې کوم فیصله ده د الیکشن کمیشن په هغه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړی او ویلې چې داسې لکه ممکن نه چې لکه په هر پولینګ سټیشن باندې دوی فوجي تعینات کړی شي. نو دغې وروسته بیا داخله وزیر چې کوم هغې مطبوعاتو سره هم دا خبر وکړه چې دا فیصله د حکومت کار دی، حکومت به دا فیصله کوي، او په هر پولینګ سټیشن باندې فوجي چې کوم دی هغه کینول هم دا غیر پیشاورانه سوچ دی، ځکه که خدای مکړه په یو دغه کې داسې ناخوشګواره واقع رامخې ته شي نو دغه شان د فوج چې کوم دی د هغې پکې هم بدنامي کېدلی شي، کوم چې به په هېڅ صورت کې برداشت نه کړلی شي. علاوه نوموړي دا خبر وکړله چې د اصلي په نمایش هم سخته پابندي ده، او امیدواران چې کوم دي هغې د اصلي راوړلو نه او یا د سکیورټي ګارډ راوستونه لکه هغې نه دي منه کړي ودی د ځان سره نه راولي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه احمد الله د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښو. او دوی ویل چې د پاکستان د کورونیو چارو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې د انتخاباتو امنیت ساتلو لپاره به د پوځ د تعیناتۍ یا د ځای پر ځای کولو پریکړه حکومت کوي، او دا اختیار له انتخاباتي کمیشن سره نشته.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
تاسو په اعلان کې واوریدل چې نن یعنی د یکشنبه پر ورځ به تاسو له مشال راډیو کوم خبرونه اوري. خبره د الیکشن کېږي په پاکستان کې، سږ کال انتخابات کېږي، راتلونکي میاشت د پارلماني انتخاباتو ده، او په دې اړه باندې مختلفې سلسلې او کمپینونه وغیرہ روان دي. په دغه ترڅ کې د څوکیو پر معاملې باندې سلا شوې ده د جمعیت علماء اسلام او د قومي وطن ګوند ترمنځ، او دا سلا د ثوابي د مقامی اسمبلی پر څوکیو او د شپګو صوبایي اسمبلی پر څوکیو باندې شوې ده. د مشال راډیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، که دغه تفصیل راته په لنډه توګه راکړي.
ډېره مننه. بالکل، دغه په خیبر پښتونخوا کې د دوو سیاسي ګوندونو دغه لومړی د څوکو معامله یا د سیک شکل جسمن دي چې هغه پرون د جمعیت العلماء اسلام د مولانا فضل الرحمن دلی او دغه شان مکانی وطن پارټۍ کې استاد احمد خان چې خو یې مشري کوي، د سواده په جمله کې دغه سیک جسمن پوښو په سواده کې به دا وایم چې دوه د قومي اسمبلی سیټونه دي، چوکې دي، او شپږ د صوبایي اسمبلی. نو د دغه معاهدې ترمنځ د دغه دې چې کوم فیصله شوې دي، نو د قومي وطن پارټۍ به د جمعیت العلماء اسلام په قانوني سمنه دوه سیسونه چې دي، دوی به د جمعیت العلماء اسلام امیدوار کاندیدان سپورټ کوي، او دغه شان بیا په درې سیمه چې ما خبرو خشپه دوی سمنه سیسونه دي، نو درې به د قانوني وطن پاتې وي او دوی د جمعیت العلماء اسلام. دا خبره پرون د مولانا فضل الرحمن رور مولانا خبریالان سره کړې ده، او دوی دا هم ویلي چې د سوابه نه پس د دغه دوه ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام او د قانوني وطن پاتې
بالکل صحیح ده. خالد خان دویمه خبره دا ده چې په د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتي کمیشن په وینا باندې لپی خبره د لوی لوی لوحې او ساين بورډونه او بینر لري کړل شوی دی، دا صحیح ده؟
جی بالکل، دا د خیبر پښتونخوا کې پړوندي ځل لکه د پیښور ښار په دننه کې څومره سیاسي ګوندونو یا د هغې کنډیډیټانو د لوی لوی بوټونه یا لوی لوی بینر د انتخابي مهم لپاره لګولو، د هغې به پیښور د تصویرونه. خو الیکشن کمیشن ضابطه اعلان کړي چې دا خبره کړې ده چې دغه اجازه نشته، ځکه چې دوی یو معیار دا کړی دی، یو معیار چې یاره قانوني سمله لپاره به یو کنډیډیټ د 5 لک پورې خرچه کوي، بیا د صوبایي سمله لپاره 5 لک. نو دا ډېر زیات خرچه په دې راځي، او دوی دغه ویلو چې کم کس یا کم امیدوار د دغه خلاف ورزي وکړي، هغه اوس هم پرې عمل کولی شي، هغې خلاف اکشن اخیستی شي، او بیا که هغه ترې پاس شو هغه باندې دا ثابته شوه. نو په دغه په نظر کې په پېښور کې چې څومره لکه لوی لوی بورونه لګېدلي وو د دغه امیدوارانو، هغه پرور کړی شوی دی او دا د انتخابي مهم باندې مخکې د ډېر لوی اثر
اور
خار ته برابرلو تین او دغه
غټ غټ بورډونه وو پکې سم د ډېر زیات مننه د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه او د تفصیل راکړ چې په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن لوینه سره سم هغه بورډونه او بینر لري کړل شوی دی چې د انتخاباتي ضابطه اخلاق منافی وو. ډېر غټ غټ بورډونه چې دی هغه تاسو په پاکستان کې د دغه لګولو اجازه نشته، یو خاص سایز اجازه ده او هغه سایز چې نه دی مراد شوی نو د لوی لوی بورډونه ټول لري کړل شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د خیبر پختونخوا په بنو کې د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی څلور څوکۍ لپاره د سیاسي ګوندونو او آزاد نوماندانو انتخاباتي کمپینونه روان دي، خو په دې سیمه کې ځینې امیدواران یا نوماندان او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو پوهان او ولس پراتلونکو ټول ټاکنو کې د درغلۍ په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال له ولسي وګړو کارپوهانو او سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او دا ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی دی.
په ضلع بنو کې د یو قومي اسمبلی حلقہ این شپږویش په ګډون سلور د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې اویا، یو اویا، دوه اویا او درې اویا سیټونه دي. د روانو ټول ټاکنو په اړه د ضلع بنو عوامي نېشنل ګوند صدر حاجی عبدالصمد وایي که شفاف انتخابات ترسره شي نو د جمهوریت د مضبوطولو دپاره به د ملک په تاریخ کې یو ښه بدلون راولي.
کدا چیرته په دغه طریقه باندې په صفا او په شفاف طریقه سره دا الیکشن وشو دا د جمهوریت مضبوطول لپاره او پر سیم کې واښه د جمهوریت د قائم ساتل لپاره دا به انتها دغه انتخابات اهمیت لري. اگر چا قوتینه چې دغه انتخابات غوړي نه ایسا د کډیر ضرور دی او لګیا دي د کوشش کوي چې د انتخابات و نشي.
په بنو کې په مجموعي ډول 200 پولینګ سټیشن دي چې پکې شپږ سلویغ د نرینه او سلور سلویغ د زنانه او د پاره ځانګړې شوې دي او نور د زنانه او نرینه په مشترکه دي. الیکشن کمیشنر بنو غلام اسرار خان وایي چې د 2008 کال ټول ټاکنو وروسته یو شمیر بوګس ووټونه د ووټر لیست نه ایستلی شوي.
دې ځل الیکشن کمیشن دا خصوصي یو راس کمپیوټرایزډ الیکټرول وی او په دې شوی ون مین ون ووټ نو دې په وجه سره چې کوم بوګس ووټ و هغه هم خرج شي تقریبا 4 کروڑ ووټینه تھرو آؤٹ پاکستان شه دې الیکشن کمیشن په ویب سایټ دا لوډل په 2008 شه مشپ ڈسٹرکٹ بنو شه ٹوٹل 381,562 ووٹ آغا 2012 شه چیک شو میل شل 260,651 فیمیل 174,615 او ٹوٹل روغل 435,266 ووٹ.
په بنو کې د سیاسي تجزیه نگارانو تر مخه د حلقہ پی کے اویا، یو اویا او درې اویا په مقابله حلقہ پی کے دوا اویا په سیاسي حوالہ شاته پاتې ګڼلې شي چې د دوی په وینا ځکه دلتا د پولینګ په ورځو په بازو موکو د پولینګ سټیشن نه د بکسو او عملی د اغوا کولو او په جالي طریقې سره د ووټونو استعمال مخې ته راځي. د حلقہ پی کې دوا ویا جنی خیل اوسیدونکي خنزله د 2008 کال انتخاباتو د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
چې گئی ز کورنر چې گئی دی بس وی چې تو سوټینا چې دلی دی د کیم کا سونی ډیوټی لاګي و دا وړي وشپا پشپا دله چیرې یو کورتا وړي اور تا بس باکسر ډکه کړي وارت شه.
د حلقہ پی کې دوا ویا بکا خیل جانی خیل او مامن خیل چې شمالي وزیرستان ته ورسرما پرتی سیمې دي د دغه سیمو تعلیم یافته ځوانان روانو ټول ټاکنو کې د غلطه اندېښنې لري. د بکا خیل اوسیدون کې تاج محمد وای د ټول ټاکنو په ورځ باید دولت ټول پولینګ سټیشن په خپل ولکه کې واخلي چې دا درغلی مخه ونیولی شي.
په تیر انتخابات کې چا چې پولینګ سټیشنونه او عمله یرغمل کړی و او د 15,000 نه زیات ووټینه د ټیپک په زیرا چې دلی وی هغه کا سنت نن په موجوده حکومت کې ډیر مراعات حاصل شو کیم مزیت اوکسی مې مش د انتمیستر ادا چې په رتلیک انتخابات کې هو درنګلې به پدنا هته ز ورشي او ډیر نقصان جوړ شي.
په بنو او خوشا کې د زنانه ووټونه په کم شمیر اچولې شي چې د روایتي بندیز مرکزونو نه پرتا ګڼ شمیر نور وجوهات هم ښودلی شي. د بنو خار اوسیدونکو هما ارشاد وایي په مختلفو هیلو او بهانو زنانه د ووټ استعمال څخه محرومولی شي. په بنو کې د یو غیر سرکاري تنظیم فافین مشر مشال خان چې د شفافو انتخاباتو دپاره په لارو هوارولو باندې کار کوي وایي چې هڅه کړي چې په هغو سیمو کې د ووټ د استعمال شعور را بیدار کړي چرته چې په تیرو ټول ټاکنو کې د زنانو ووټ نه و استعمال شوی.
په بانی شهر لاس داسې علاقه دي په داسې زنه پولینګ سټېشن باندې د شزه د ووټ ریشو 0% وا یو شزه ووټ نه واچولا. الیکشن کمیشن دا ویي د پاکستان آئین دا ویي چې هر چاته د اظهار رائے ازادي دو او حق حاصل لا. میجز دا پروګرام لانچ کوي چې کیم د لاس پولینګ سټېشن دی چې په دای علاقه خصوصي تور باندې میش موبلایزیشن وکي.
په بنو کې یو شمیر سیاسي تجنګاران پر روانو ټول ټاکنو کې په لویه کچا د درغلۍ یره محسوسوي. قانون پوها او سیاسي تجنګار بشیر ایډوکیټ وایي د درغلۍ د مخنیوي دپاره یوازنۍ لاره د کمپیوټرایز سیستم کارول دي.
چې کوم الیکشن کمیشن د دندر په تاون سره دغه اهل دا چې دی کمپیوټرایز سیستم په ذریعہ سره الیکشنو کې حکم چې فنګر سکیننګ دا دغه سہولت د یقیني جوړ کی بهترین فیر الیکشن کولا شي. خو دی د طرف ته توجه نور کوي چې دی د فنګر سکیننګ په ذریعہ سره نه کول غوړي. به دغه دا مطلب دا چې دی فیر الیکشن نه کوي.
په بنو کې یو شمیر آزاد او سیاسي ګوندونو سره وابستہ نمائندگان او په خاصه توګه عام ولس د غوښتنې کوي چې د روانو ټول ټاکنو د شفاف او پرم نه کولو لپاره دولت کوټلي ګامونه پورته کړي.
تاسو رپورت واورید. یو بل رپورت هم لرو پام دی موضوع باندې. په قبایلی سیمو کې په لومړي ځل لپاره د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په سیمه کې د نامنۍ لکبله انتخاباتي کمپین کولو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. د قبایلی سیمو سیاسي مشران وایي د نامنۍ لکبله که څه هم دوی جلسې نشي کولای، خو کور په کور ګرځي او د خپلو ګوندونو منشورونه خلکو ته رسوي. په دې اړه نیسی اجمل له ځینو سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د 11 مئی د عامو انتخاباتو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو لخوا کمپاین دوام لري. په دې لړ کې د هیواد په لویو ښارونو کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا جلسې هم شوې دي. خدا چې په قبایلي سیمو کې انتخاباتي کمپاین په څه ډول پر مخ ځي، د مومندو ایجنسۍ نه آزاد امیدوار ګلنواز خان مومند وایي
منشور بنیادی نکات بانے آگا چمون پوری کری گی اور آگا خلط جی اور بیا کو مختلف
بادام سری چې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري او د فاټانا لومړی خزده چې انتخاباتو کې برخه اخلي وایي هغه وخت ډیره خوشاله شي چې قبایل د دې حوصله افزایی کوي او مخکې د تللو لپاره هڅوي. بلخوا ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پخپل یو رپورٹ کی لکھ لی چې د طالبانو ملا نذیر ڈلی یقین ورکړی چې په جنوبی وزیرستان کې به وسله وال د الیکشن په عمل کې مداخلت نه کوي. رسپانه لیکي دا خبره د ملا نذیر ډلې یو مشر صلاح الدین ایوبی د 500 کاندیدانو سره په یو لیدنه کې کړې ده. خو رسپانه لیکي دغه ډلې دا هم ویلي چې دوی عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او ام کیو ام ته د امنیتي خطرو په اړه ویلي دي. بل اړخ ته د جنوبی وزیرستان نه انتخاباتو کې برخه اغستونکي ډاکټر سمیع الله جان وایي د پوځي عملیاتو او د بد امنۍ له امله د وزیرستان زیاتره خلک بې کوره شوي دي.
تاسو د انیسی اجمل رپورټ اورید. اوس هم د افغانستان زابل ولایت ته ځو. هلته تیر ورځ د والی د گاډو پر قافلې ځانمرګ برید شوی دی چې ترې والی خو روغ وتلی دی. البته په افغانستان کې میشت نړیوال سولساتي ځواکونه ایساف وایي د دوی 15 سرتیری، دوه بهرني قراردادیان او یو افغان ډاکټر په دې حمله کې وژل شوی دی. په دې حمله کې دوه کسان ژوبل شوي هم دي. په اړه نور تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
ځانمرګې برید پرون غرمه په کلات کې شیخ متی لیسې ته څیرمه د والي د موټرو په کتار شوی و. والي ورڅخه روغ وتلی دی خو 15 تنه بهرنیان او یو افغان ډاکټر پکې وژل شوي او د والي دوه ساتونکي پکې ژوبل شوي دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي چې دغه ولایت والی اشرف ناصری پرون د یو ښوونځي د پرانستلو غونډې ته روان و چې پر لاره پرې ځانمرګۍ برید شوی دی. دی وایي ځانمرګۍ په موټر کې سپور و او موټر له چاودېدونکو توکو ډک و.
والی صاحب کله چې غوښتل یو مکتب ته د پرانستې په موخه ولاړ شي، په لاره کې موټر نه په ګټه اخیستنې ځانمرګۍ برید کوونکي په والی صاحب حمله کړې ده. چې لله الحمد والی صاحب له دې پېښې نه روغ رمټ وتی دی او دوالی صاحب دو ساتون کی تکان شوی دی. اللہ نا پر دی محالا انشاءاللہ چھے کمدہ سے دے مرگ ریپورٹ نلرو یہ وازی دو سربازان دوالی صاحب تکان شوی دی.
دو پیخی زائی تو دو ولایتی بیارغوانی دو ٹیم دفتر او دو زابل ملکی روختن هم ورسیر مدی. زین سرچنی وائی پا برد که دو ملکی روختن یو تن کارکون که هم وجل شوی دی. بلخوا بیا پا حیوات کی میشت ایساف سرتیری وائی چې په دغه برید کې د ایساف درې تنه سرتیری او دوه بهرني ملکي قراردادیان هم وژل شوي دي. ایساف دغه څرګندونې په یوه خبر پاڼه کې کړې دي. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله وراړولې ده. په زابل کې دا ډېر وخت دې ته ورته پېښه نه وه شوې.
تاسو د سید شاه سقیم رپورټ اوریدل. اوس هم لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې ویلو، سندره درورو د اسماعیل او جنید په غږ باندې د سندره عنوان دی پخوا، او په دې کې د امیر حمزه خان بابا ځنی شیرونه هم شته.
خپلو ملګرو پخوانو سرزم، زده سهرا تلی ونو سرزم، خپلو ملګرو پخوانو سرزم، سہارا تلی ونو سرزم، عمر شو تیر نشوا پورا لکنا، ہغنیم گڑو افسانو سرزم، عمر شو تیر نشوا پورا لکنا، ہغنیم گڑو افسانو سرزم. شت سام ربانی وپما، سری گریوان د زمانو سرزم، وشت سام ربانی وپما، سری گریوان د زمانو سرزم، وہ آخری دستم گر رشا، ستا درو جنو بہانو سرزم، آخری دستم گر رشا، ستا درو جنو بہانو سرزم.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او سم وخت شو 9:30 بجې په پیښور کې 9 بجې په کابل کې د سهار او ورزو ګلیاست د دې محل خبري لنډیز لپاره دا پاکستان نگران وفاقی حکومت وای چې ټول ټاکلو لپاره هیڅ یو بل اداره فوج نشي رابللې او دا اختیار یوازې حکومت سره دی. د کورونا چارو نگران وفاقی وزیر ملک حبیب خان پرون یوې غونډې وروسته خبرلانو ته وویل چې په ټاکنو کې د فوج پر ځای کولو حتمی پریکړه نه ده شوې او دا فیصله به نگران حکومت له الیکشن کمیشن سره د مشاورت وروسته کوي. بلخو د می میاشت ټول ټاکنو لپاره د کاندیدانو د کاغذونو جاج نن اخري ورځ ده. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری طالبانو لخوا یو ځانمرګي برید کې د شپږو امریکایي وګړو وژنې غندنه کړې. نوموړي د زابل حمله ناوړه برید بللې دي. په وژل شو کې یو ځوان سفارتکار او یو افغان ډاکټر هم شامل وو. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارټن ډیمپسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د سامانونو په ورکړ کې به ملاتړ وکړي. جنرال مارټن ډیپسی پرون په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او هلته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی سره خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشر کیترین اسټن وای په الماتې کې د نړۍ شپږو لوی هیوادونو او ایران ترمنځ د دوه ورځو مفصلو خبرو باوجود هم له یو بل ډیر لرې دي. بلخوا د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی رابکوف وای دواړه غاړي منځنی پوهاوی ته په رسیدو کې ناکامه شوي او د نورو خبرو اترو لپاره نه وخت او نه هم ځای ټاکل شوی. روس د لویدیز پر هغه حسو تنقید کړي چې غواړي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو سیړنه پراخه کړي. لویدیز هیوادونو د شام د حکومت د مخالفو وسلوالو د هغو اداو په اړه سیړنې د ټینګار کوي چې وای کیمیاوي وسلې پکې کارول شوې دي. او رپورټونه وایي چې پرون د مصر په مرکز قاهره په شمال کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي.
خبري لنډیز مولا ګلایا جواب ردا و سم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان له دوه ورځپاڼو اداري راخستې دي او مهم برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون خپل اداریه پاکستان کې د ټیکس په نظام لیکلې او وایي چې د برتانیې پارلیماني غړو ویلي چې پاکستان د پاره د امداد کې اضافه ونه کړی شي ځکه چې دوی په خپل د خپل ترقې د پاره ټیکس نه ورکوي. اداریه وایي چې هر څوک دا یو بې جوازه خبره ده خو بیا هم دې کې حقیقت دا دی چې په خپل د اف بی آر یا د ټیکس راغونډونکو ادارې د چارواکو د وینا سره سم پروس کال یوازې 0.15% کسانو چې په سلو کې د یو نه هم کم جوړیږي انکم ټیکس ورکړی او دا هم درمیانه طبقه ول خلک دي. اداریه زیاتوی چې ترکمې زمون حکومت اولست دا باور نه ورکړي چې د دوی د ټیکس پیسې په کوم ځای کې استعمالیږي تر هغه وا دا معاملې ډیره ګرانوي او بلدا چې 13-15 کالو کې حکومت یو کسته هم د ټیکس نه ورکولو په جرم کې سزا نه دا ورکړي. اداریه اخیره کې وایي چې هر کله د پاکستان شتمنو خلکو ټیکس ورکول شروع کړي نو د سربا زمون د ملک امنیتی حالت خشي، سړکونه او رابطې به مضبوطی شي، تعلیمي نظام او د سرکاري تعلیمي ادارو حالت او معیار بخشی او ور سره با زمونږ د ترکه پټی لارې هم خلاص شي. خود دې د پاره د خلوص کلک اراده او مضبوط نظام ضرورت ته چې دا هم وګوري چې راټول شوی ټیکس په کم ځای لګي او څوک په کومه طریقه او کم کاروبار پیسې ګټي. او د دې ترڅنګ مشرق رسپان خپل اداري کلیکی چې الیکشن کمیشن سکتر اشتیاق احمد ویلي چې آزاد او غیر جانبدار ټول ټاکنی کول د دوی ډومبه پاملرنه ده او د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونو متعلق فیصله کول د ریټرننګ افسر ذمہواری ده او هیڅ یو اداره د ریټرننګ افسر په دې کار کې مداخلت نشي کولی. اداریه زیاتوی چې سورز وړاندې الیکشن کمیشن لخوا ریټرننګ افسران د غیر ضروري سوالونو کولو نه منع کړی شو او داسې ښکاري چې الیکشن کمیشن د سیاستدانانو او مطبوعاتو په دباو کې راغی ځکه چې ریټرننګ افسرانو به د امیدوارانو نه د آئند آرټیکل 2 او 3 تر لاندې پوښتنې کولې. اداریه لیکي چې داسې ښکاري چې څنګه تیرې اسمبلې د امیدوارانو دپاره د 14 شرط ختم کړی و نو کېدی شي راتلونکي ټول ټاکنو کې که هر ګوند زیاتې چوکې واغستې کوشش بګوی چې د آئین 2 او 3 آرټیکل هم ختم کړي چې ورسره راتلونکي کې د دوی د پاره څه خطر پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برتانوی د ټایمز ورځپاڼه لیکي د برتانیې په پارلیمان کې د نړیوال پرمختګ کمیټې ویلي له پاکستان سره باید مرستې په مشروط ډول وشي ځکه چې په پاکستان کې د مالیو یا ټیکسونو نظام سم نه دی او همداراز په دې هیواد کې ډېره درغلي کیږي.
بلخوا ډیلی بیسټ په نوم ورځپاڼه لیکي وسلوال طالبان افغانستان ته د جګړې لپاره تګ نه غواړي. ورځپاڼه لیکي د دې لامل دا دی چې د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې مصروف دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له بشیر ګواښ اورو.
د ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې پاکستان ته د برتانیا د مالی مرستو د ورکولو په اړه ځینې سیاستوال پوښتنې راپورته کوي. لیکوال وایي دا پوښتنې او نیوکې ځکه کیږي چې پاکستان باید د خپل پرمختګ لپاره خپلې پیسې وکاروي، خو دا کار له دې وجې نشي کولی چې ډېر پیسې لرونکي پاکستانیان ټیکسونه نه ورکوي. په مقاله کې راغلی چې په جنوبي ایشیا کې پاکستان هغه یو ملک دی چې د ټیکسونو جمع کېدل او جمع کول پکې تر ټولو ډېر کم دي. د ورځپاڼې تر مخه د پاکستان د خواوشا 200 میلیونو وګړو څخه یوازې 1,08,000 کسانو تیر کال ټیکس ورکړی و. له دې علاوه د پاکستان بله مسله درغلی او د جګپړو چارواکو لخوا له خپل ملکه د نړۍ بینکونو ته د پیسو وستل دي. د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په پارلیمنت کې د نړیوال پرمختګ د څارنې کمیټه د پاکستان سره تړلې د برتانیا په ګټو پوهیږي، خو بیا هم پاکستان کې د ټیکسونو د جمع کولو خراب حالت ته په کتو سره په دې برخه کې ځینې شرطونه لګول غواړي. خو لیکوال وایي چې پاکستان کې دا مسله د نړیوال بانک او غربي هیوادونو د فشار سره سره نه ده حل شوې. بلخوا د امریکا ډیلی بیس ډاٹ کام ویب سایټ د طالبانو په اړه لیکلي چې دوی افغانستان کې د جګړې کولو په اړه زړه نازړه دي. ویب سایټ لیکلي پاکستان کې میشته طالبان د پسرلي پراتګ او پر غرونو د واورو د ویلې کېدو سره افغانستان ته د جګړې لپاره د ستنېدو په خاطر تیاری کوي، خو په داسې حال کې چې قطر کې د امریکایانو او طالبان ترمنځ خبرې شروع کیږي ډېر طالبان د جګړې لپاره زړه نازړه دي. لیکوال د پاکستان په هری پور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د هغه طالب خبرې راخستې چې خپل مشر ته وایي دا واري ځکه افغانستان ته د جګړې لپاره تګ ته زړه نه کیږي چې مشران یې د امریکایانو سره خبرې کوي خو دوی د جنگ لپاره لیږي. د عبدالله په نامه یو بل طالب هم همداسې نظر ښودلی، وایي چې مشران یې ښایسته ځایونو کې ایرکنډیشنر ته وخت تیروي او خو خو ګاډو کې سفرونه کوي خو دوی جګړې ته ځي. هغه وایي زړه یې دی چې له جګړې لاس واخلي او په بازار کې میوه خرڅول شروع کړي. ډیلی بیز ډاٹ کام د یو طالب قومندان له خولې لیکلي چې دا خبرې په طالب جنګیالیو کې عامې دي او د جګړې ستراتیژي جوړونکي طالب قومندان یې خفه کړي.
تاسو نړیوال رسنۍ له بشیر ګواښ واورېدې. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د تجاوزاتو پر وړاندې ضلعي انتظامی عملیات پیل کړي دي. په دې ترڅ کې انتظامی یو شمېر دوکانونه ړنګ کړي او د لاسګاډي یا ریډو چلوونکي هم په مختلفو ځایونو کې کار ته نه پرېږدي. د حکومت له دې کار سره زیاتره کاروباریان خپه دي، خو ځینې بیا د قانون درناوی کوي او دا کارونه ستایي. په دې اړه د اسرار تل رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په خصوصي هدایاتو د پېښور ضلع انتظامی د ښار په بیلابیلو برخو کې په سړکونو او بازارونو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیات شروع کړي چې د ضلع واکمنو په وینا به تر نامعلومې نېټې روان وي. بلخوا د پېښور په بیلابیلو برخو کې په سړکونو روزګارونه کوونکي وایي چې د دوی رېړې او کچه دوکانونه د لوی سړک نه په ډډه دي او هر میاشت بیا هم د انتظامی اړوند اهلکار له دوی پیسې اخلي. اوس چې له دغه عملیاتو سره د دوی روزګارونه خراب شوي، دوی له چارواکو غواړي چې انصاف دې ورسره وشي. په دې یوتن مشال ریډیو تا وای
استاندلا می نامه دا بول بازار کی ولانه موسم بازار سے ناجے در اغس سوق نو کہ غریبی نے کہ ہم نے کی کہ غریبی کے دید فریدی نے بتا کر ادا سی یار تو جیرو کو بالکل کھلا دے پوچھ سر لاندم سوزی بالکل روڈ کھلا دے اس کا حساب دے حکومت نے گران حکومت اپ دے وجہ
پتہ کا لڑائی کی مشال ریڈیو تو پیخور پہ بلا بلو برخو کی د ریڑو والا سرا خبری کڑی دی وای
تمام احمد گل نم دے دا می ریڑا دا دل تا ریڑی ٹول مر ریڑا کار کو مر او بس نہ نہ سو گرانہ بیٹا کھلے نو سو خدا دانانی مسو کا خلی بس تنگول خو یہ چیزہ کچھ اگر ٹولا خواتا علاقہ بان ٹولو شڑی بینو منگم شڑی کمیٹے والا راجی پولیس والا راجی بس شڑی بس
سلطان سے بس ہم بس سو آئے خو بس دا حساب کتاب دے نو دا غریب آنان ٹول مر پیسے مور کئی شلو کسان لے پیسے مور کئی دا حساب کتاب دے چھ پیسے مور کئی و بیام چھرے آخرم پر آتو شو
نمی عباس تے دل تسر آبی کو دکان لگا دا پیڈیے زے اخپل دے غم مونگ نا بس اوران کو دا یا ورباب وغیب مونگ نا کری یا خشتہ دیار لے سرا دا غرباب ہم نرازی نا
د پېښور په بورډ بازار کې چې زیاتره دوکانونه د دغه عملیاتو په نتیجه کې ړنګ کړي شوي. د بورډ بازار صدر مشال ریډیو ته وایي چې په قانوني کار کې به دوی د حکومت مرسته کوي.
زمانو نصیب الله د بورډ بازار صدر دا کوم تجاوزات او کوم ناجایز دغه شي د حکومت سره متعاون کو خود تجاوزات او خلاف او د تجاوزات په بانه باندې نور رانه کیږي نور د دې مخالف مونږ د دې مقصد حکومت نه دغه نه د ټولو نه مخ دا خواهش چې غریبان بیروزګار نشي دغه ټیم کې کوار
لړۍ لګولې دا غیر لګولې وسد حکومت هم گزارو کې عوام ته بمنګ هم اپیل کوچو گزارو د دې سره عوام هم ډیر خراب شو په دې خرابې کې ټول غریب خلک دی واړه کې بنې واړه زینې دغه کې په کار حکومت دی چې د دوی د خاطر د کاروبار بل سم زمينه مساعد کې
سوخت مو دغه عملیاتو پاړه د پیښور د میونسپل کارپوریشن یو ذمہوار چارواکي جاوید امجد سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د تجاوزاتو پر ضد عملیات به تر نامعلومه وخته روان وي دوی زیاته کړه د یادول وړ ده چې د پیښور په بیلابیلو برخو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیاتو کې یو شمیر په سړکونو روزګار کوونکي او ریړو والا متاثره شوي او دغه لړۍ کې انتظامی د بورډ د بازار یو شمیر دوکانونه هم ړنګ کړي دي چې دوکانداران ورسره خپل روزګارونو ته خپه دي. بلخوا د ضلعي انتظامی وینا ده چې دغه عملیات یې د صوبایي حکومت په خصوصي هدایت او حکم شروع کړي چې تر نامعلومه نیټې به دوام لري. اسرار تل، مشال راډیو، پیښور.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. خوست ولایت ملي امنیت اداري چارواکي وایي تیر کال یې د خپل کار پر مهال یو شمیر ځانوژونکي حمله کوونکي تر حملو مخکې نیولې دي. چارواکي وایي نه یوازې ځانوژونکي بلکې د هغوی ټولې ډلې او شبکې نیولې دي او له هغوی وسلې ترلاسه کړې دي. د دوی په خبره دا کارونه په خوست، پکتیا او پکتیکا کې ترسره کړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې تیر کال یې د خپلو اپراتیفي او کشفي فعالیتونو په لړ کې وویشت ځانمرګي بریدګر مخکې له دې چې انتحاري بریدونه ترسره کړي لاس په لاس نیولې دي. د خوست ولایت ملي امنیت ریاست مرستیال ادم خان زرمتی د یاد ادارې د فعالیتونو او لاسته راوړنو د یادونې په ترڅ کې وویل چې دوی توانېدلي نه یوازې په انتحاري بریدونو کې لاس لرونکي ونیسي، بلکې هغه شبکې هم په خوست او نورو ولایتونو کې نیولې چې دا کسان بریدونو ته د خوست ولایت ملي امنیت ریاست مرستیال په خپلو خبرو کې د یو شمېر وسلو او مهماتو او نقلیه وسایطو او موټرونو د نیولو یادونه وکړه.
په سراچو کې ډېر یو خاص جوینه ورته ښودل شوی و، تقریبا درې موټر سلام چې په هر موټر کې اتیا نوي میله سلام نوي جدید دا غوښتل چې غزنی، ګردیز او نورو لوګر، میدان وردګ او شمال ولایتو ته انتقال کړي اجلاس سره وي. پنځه سره دې سراچې موټر هر موټرونه چې دوی په یغه کې خپل تخریبي او توریستي عمل سره رسول درې یو موټر په یغه کې مواد انسپکټر انسپکټر مواد درې
دیادوانی ورده که چه هم ده خوست امنیتی چارواکی ده انتحاری بریدون و ده طول تنظیم اون که او لبرید ولانده ده وویشتو تن و زانمرگو ده نیوالو خبره کوی خود تیر کال پیاد ولایت که اوشمر انتحاری بریدون ترسره شوی او خلکو تپو که گنه مرگ چوب لاوخته ده. تر طول ورسته ده اونه ولانده ده خوست ده کنده یو پسیمکی ده افغان او نریوار زواکون و پپلی گزمه زانمرگ بریدو چه ده یو تن پولیس بگردون بکه نه تنه کم عمر ماشومان او تنکی زلمیان و وجر شول.
ده مشال مرکه ده مهم شخصیتونو سره ده مشال رادیو زنگره مرکه
زب ده پختنو
ده عمر
بیاغی نفس ده بیدیسترک
که منگل تکدیکی که کنو
ده هندوست ده هر اتوار یا یک شنبه او ده هر گل یا دو شنبه پورس
او سمرزو سندره پلو طاهر شباب او فرزانه ناز په غږ باندې د سندره د توبه توبه راځي چې وایو
توبه
تا نداری گم دلالا سفر می بالا ریختیا و یوم ریختیا ای ناز ناز دوله خبر ما که ولالا تباب شم تباب
فرزان ناز او طاهر شباب په غږ باندې مسندره باوري دا تاسو موږ غږ په منځلي څه پښ پک سوي 20 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د امنیت خرابې وځل کبل د شخصي ساتونکو کار ډیر پراخه شوې دي. په دې ساتونکو کې زیاتره پښتانه دي چې له پښتونخوا او قبایلي سیمو په لویو ښارونو کې د بیلابیلو شرکتونو یا کمپنیو په استازیتوب د خلکو کورونو مارکیټونو دفترونو او کاروبارونو ساتنه کوي. په دې څوکیدارانو کې زیاتره وایي هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري او ډېره کمه تنخواه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر له ځینو ساتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اسلام آباد کې د سیکورټي کمپنیانو د وینا تر مخه چې دوی سره په لوی شمیر کې پښتانه څوکیداران دي چې د خیبر پښتونخوا او د فاټا د بیلابیلو سیمو نه راغلي دي او دلته د مختلفو دفترونو کارخانو او کورونو څوکیداری کوي، خو اسلام آباد کې د دې پېښې سره د تړلو څوکیدارانو وینا ده چې دوی په ګھنټو ګھنټو ولاړ وي او هیڅ سہولت ورته نه ورکړی کیږي او تنخواګانې یې هم کمې دي. د فاټا سره تعلق لرونکي شمشاد د خپلې نوکری په باب مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دوه میاشتې بعد ځو هغې 10,000 روپۍ کور لا مونږ ولېږو. هغه زمونږ چوټي په دې کې چې کومه ده ان خپله نه ده، هغه زمونږ نه د کپنې والا کټوي. بس چرګان مرګان خو نه میلاویږي، ځکه چې مونږ اوس په دې تنخواه کې چرګان واخلو نو بیا هغې کې مونږ ته 2,500 روپۍ نه بچت کېږي. بس ټینډې خورو، د کومه ارزانه سبزي چې دا لاړ شو پېښور مور نه راوړو، ټینډې شوې کوسې شوې، داسې وګرځېږو چې کومه ارزانه سبزي هغه مونږ ځان ته واخلو. دلته خرچې ته ګورو، بیا خو زمونږ گزاره ډېره په مشکل سره سرته رسي.
یو بل ځوان چې کور مخه ته ولاړ دی هغه مشال ریډیو ته وایي،
زما نوم سلمان دی، زه بیسیکلی د مردان نه بلونګ کوم او دې ټیم کې زه په سکیورټی کې میرین کمپنی سره جګم دی. زه امپلای یم، زموږ تنخواه منتلی 9,000 روپۍ ده او په هغه کې زموږ چټیانې نشته. بس ورته کوم چټیانې کو نه زموږ ویدا وټ پی دا سه میډیکل اس کیسه مسلو نه شاسه زموږ په سر دی. خوشاله خو پکې نه سور کې پکې نه او په طبیعت نه کو خدوم را خبر ده چې سکول ډېر بهتر دی او د بیروزګاری د وجه کم دی. موږ دې تر غلیو بس خپل د خو فیوچر په تلاش کې خپل ټیمل تاسو کو فینل دې گزاره خو ډیره مشکل ده او ډیر په مشکل باندې کوم تنگ دستی ده، دلته تنگ دستی ده او کوشش کوو بس وخت رو خپل ټیم پاس کو جنو.
یو بل د قبایلی سیمې اوسیدونکو هم خپل خبره مشال ریډیو ته وکړي.
ما نام حیات الله دی او په سکیورټی ګارد کې دلته 12 غنټې ډیوټي ده مونږه او په 12 غنټې کې مونږ ته 8,500 تنخواه کوي او په دې کې چټۍ نشته دي. چې چټۍ کوي مونږه دیړی کټ کیږي په دې باندې. په دې 8,500 کې د اسلام آباد مونږه شهر کې پاتې کېدل او شندري ځته خرچې دي او په دې کې هزار خو کم نه کم خام خلګي چې ډېر په ګرانی سره مونږ بچت کوي 3000 روپے بچت.
کله چې مشال ریډیو د دوی دا ګلې د سکیورټی کمپنی مالک افضل خان په وړاندې کې خو نو هغه وویل
بنیادی خبره خدا ده چې د سکیورټی کمپنی چې دا په قاعده لکه دلې نوم چې هر څور کړی دی خو بنیادی خبره ده چې دا ټیکداري سیستم دی، مطلب ته افرادی قوت بلې ادارې ته ورکه بیا د مستقل ډیپټی نه لګا دا یو ګارد نه هغه کوم لیبر رول چې دی دا په حساب دا مستقل ملزم نه دی لګا یو دوه میاشتې درې میاشتې څلور میاشتې شپږ میاشتې ډیپټی وکي بیا دی بیا بل خبره ده چې کوم ادارو کې افتواری ټوټه نه په قاعده ګارد ته هغه افتواری ټوټه مې لویږي دا نه تنخواه نه کټ کیږي. مثال هغه اټړې چې دا افتواری ټوټه ده هغه ته کله اته زره مې لویږي نو کوم اداره کې په کوم ځای کې چې افتواری ټوټه نه ورکی ګارد ته هغه بل زره تنخواه دا به یو لزره تنخواه.
د سکیورټی ګارد پېښې سره د تړلو خلکو وینا ده چې باید په دې ګرانۍ کې د نورو سرکاري نوکرانو غونتي د دوی تنخواګانې زیاتې کړي شي او ورسره نور مراد هم ورکړي شي.
د سراج زهیر رپورٹ موریده. لا پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د انتخاباتو پر وخت په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره له پوځه د کار اخیستو پر ارزښت لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي دا رښتیا دي چې د ووټ یا رایه اچولو هر مرکز ته پوځ نشي استول کېدای خو ځینو سیمو ته باید پوځ واستول شي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بونیره ورکوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د انتخاباتو پر وخت د فوج ځای په ځای کول ضروری دي او د فوج مرکز جی ایچ کیو هم د دې اجازت ورکړی دی. ولې په دې خبره نه پوهیږو چې د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر د عامو انتخاباتو په وخت د امنیت لپاره د فوج نه د کار اخستو خبره ولې نه ده منلې. د زیارت په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د کورونو چارو وزیر وویل د پولیسو او ملیشیا نه بعد امنیت ټینګولو کار اخستل کیږي او که ضرورت شو نو فوز به راغوښتل کیږي. ورسپانه لیکي د دین انکار نشي کېدی چې د تشدد خطر شته او تیر میاشت د کورونو چارو وزارت په خپل ویلي وو چې یو شمیر وسلوال ټولګي د ترهګرو بریدونو په وسیله د ټولټاکنو عمل د پټلینه غورځول غواړي. بېشکه چې پولیس ته د پا پونبې کرخولاړ دی او دا هم ویل کېدی شي چې پوز هر یو پولینګ سټېشن ته نشي لګل کېدی. بیا هم په هیواد کې ځینې داسې سیمې دي چېرته چې د فوز موجودګي د ترهګرو بریدونو خطر او په انتخاباتو کې د جالي ووټونو امکانات کمولی شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د کراچې ځینې سیمې د سند صوبې کلیوالي سیمې او د پاکستان قبایلي سیمې د امنیت په حواله د فکرمندې وړ دي. ادارې لیکي د انتخاباتو لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی چې د الیکشن کمیشن، پولیسو او استخباراتي ادارو غړي ورپکې ګډون لري. باید دا ټاسک فورس یو جامع امنیتي پلان جوړ کړي او دا هم فیصله کړي چې د کومې امنیتي ادارې نه به په کوم ځای کې کار اخیستل کیږي. ورسپاڼه په پای کې لیکي پکار د چټول ادارې باید په خپل دایره اختیار کې کار وکړي او باید نگران حکومت د ایجنډې د جوړولو یا بدلولو نه ډډو کی.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
پاپو کم یو لس بجې
د باختر ستوري
پاپو کم دوا بجې
راشه درشا
په اته منټه د پاسا دوا بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
یادونه
پاپو کم پنځه بجې.
زموږ ټولې اونیزه خبرونې زموږ پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. د قبایلي سیمې مومندو پر شکی سیمه کې ځایي ځوانانو د رباب او تبلې سندرو محفل جوړ کړی و چې ورته د سیمې د 15 کلیو خلک ورغلي ول. دوی ویل د پښتنو له فرهنګ سره سم موسیقي هم خوښوي او هم وای. په دوی کې ځینې له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وای چې نوې موسیقي د انتقاد وړ ده او وی ویل چې په اوسنۍ سندرغاړو کې په سندرو کې ښه شاعري نه انتخابیږي. په دې اړه د خپل خبریال دا رپورټ اورو چې د رباب په یوې نغمې پیلېږي.
د کوزه محمود جنسی سره تازه شوی د تنازع کار 15 کلو پورې شکی سیمه کې ځای ځوانانو او د هغوی د شپقدر د ملګرو سره د رباب او تبلی یو خوندور محفل جوړ کړو. هر څوک په دې محفل کې ځوانان ناستو او د اتڼیز او د لوګری د سرودونو سره یې بنګړې واچولې. خو ویلي چې د هغوی کله هم د نوي موسیقي او د پښتو د ثقافت په ضد جوړ شوی هغه سندرې نه خوښیږي، کوم چې دوه ورونه خو لاسه چې دوستان هم په ګډه نشي اورېدلی.
نگار ملنګ د کالج د وخت په زده شوق او زما خپل ایف کلیر ده
او کم از کم د 9 سال نه بجی دا پن زخپل جاری ساتم او رواني جی زخپل د کنستراکشن کې قراري غزل روبي به وي ته فشار به ته وي
باب استاد وې هغه خپل نوکری په اسلام آباد کې په یو چړیاګر کې کوي او په هغه ځای کې رباب غږوي چې نه یوازې پښتانه بلکې د پنجاب او د بهر هیوادونو ولس هم راشي نو خواندرې اخلي
پیار ګل لکه بخوانه غانې هم ډېر خلک غواړي کنه او خو فرمایشونه راځي زه صرف بل د پښتو غوږم ډېر پښتانه ډېر پنجابیان دې ته ناس ډېر خوښي
په دې محفل کې هغه راغلی یو ملما چې اولی خې ګډاګانې وکړي او بیا مشال ریډیو سر خبرې وکړلې
خودن سبق و شعران سنو سر پتا سو جن سم پتا سیدالی کی یا زلپ سور میں کالام دے دا خواہ دے خواہ شعران نا سر شوی دی سم سنی شلی کلے امونگ دے چکم دی اجرہ میں لسن راغلیو کسا کسا پخی پخی غنی خان شو رحمان بابا شو وغیرہ وغیرہ دا غوی چکم دے غزلی دی تٹپی دی وغیرہ مصری دی اگر منگو رو امونگ دے سا خوشحالی دا
دا تبلو استاد ویل هغه د ورځې خپل کسب کوي او د شپې په سازونو خپل اولس هم خوشاله وي او پیسې هم ګټي
سنم نیتو کار کو نیتو بو پیری نو بس اورادی بس کار نه کله چټیم کوم کنه آرام کوم ولا بس 500 600 زر یو نیم زر هغه خوشالي
دغه محفل تر نا وخت پورې شروع وو وینا کون کول اوله ناس ته ملمنو او تمشبینو ته ویلی چې مهرباني دی وکړي چې د هغه سندرو فرمایشت نه کوي کوم چې د پښتنو د کلتور خلاف
او سمرازی چی وسندر واورو ستی شوم په نوم سندره دا عمران یوسف زید ثوابی یو نوې سندرغاړه د ویلې د رازی چتنه خوند واخلو شما جانانا